کار رنگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جور خوشحال اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د بشر د حقوقو د څارنې ډلو د هغې ویډیو د لیدلنو وروستو د عراقي قواوو په عسکرو له دې کبله سخت اعتراضونه پیل کړي دي چې پکې عراقي عسکر د داعش د افراطي ډلې ملیشه وهي او وژني. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر نه بیرته واشنگتن ته راستون شوی دی، او په سعودي عربستان کې په زرګونو د ایتوپیا مهاجرین وروسته له هغې چې د سعودي عربستان مقاماتو ورته د ملک نه د وتلو هدایت ورکړه د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د بشر د حقوقو د څارنې ډلو د هغې ویډیو د لیدلو نه وروستو په سختو اعتراضونو لاس پورې کړی چې په هغې کې عراقي قواوې د موسل په ښار کې د برینه وروستو د داعش د ډلې ملیشه وهي او وژني. د عراقي قواو یو ډګر جنرال محمد الخداري اسوشیټ پریس خبري اجانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې بغداد عراقي عسکرو ته په دې برخه کې سرګندې لارښوونې کړي چې څنګه د داعش د ډلې د یو مشکوک تن سره سلوک وکړي او څنګه هغه د تحقیقات دپاره محکمې ته وسپاري. هغه دا هم ویلي دي چې هر هغه عسکر چې دغه جرم یې کړی هغه به د عراق په نظامي محکمې کې محاکمه شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د قطر نه واشنگتن ته راستون شوی دی. داسې ښکاري چې هغه به د هغه په دغه سیاسي هلو ځلو کې څه لږ پرمختګ شوی وي. ښاغلی ټیلرسن د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او د متحده عربي امارات ترمنځ د موجوده جنجالونو د ختمولو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن د قطر نه واشنگتن ته د راتګ په وخت کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې له دې نه انکار وکړ چې په قطر کې د هغه او د هغه ملک د امیر شیخ تمیم حامد الثانی سره د آخري ملاقات په باب څه ووایي. مګر د قطر امیر ښاغلی ټیلرسن ته ویلي امید لري چې په ښو شرایطو کې د هغه سره بیا ملاقات وکړي. د سعودي عربستان په سعودي عربستان کې په زرګونو د ایتوپیا خلک وروسته له هغې چې د سعودي عربستان مقاماتو ورته د ملک نه د وتلو هدایت ورکړه د خپل آیندې په باب حیرانه او پریشانه شوي دي. د مارچ د میاشتې په 9 نیټې سعودي عربستان غیر قانوني خارجي مهاجرو ته نوې ورځې وخت ورکړه چې د ملک نه ووځي. د هغو خارجي مهاجرو ته ویل شوي دي چې هغوی کولی شي وروسته بیا د مهاجرت د قانوني لارې سعودي عربستان ته راشي. د جولای په میاشت کې 112,000 د ایتوپیا اتباعو د سعودي عربستان نه د وتلو سره موافقه وکړله. د هغې نه 45,000 خپل ملک ته رسیدلي. د سعودي عربستان مقامات فکر کوي چې 1,200,000 د ایتوپیا مهاجر په غیر قانوني توګه په ملک کې اوسیږي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د اقلیم د بدلون د مسلې په باب به یو څه وشي. هغه دغه خبره د اقلیم د بدلون په باب د پاریس د موافقې نه د امریکا د وتلو د مسلې په ارتباط کړې ده. همدغه راز هغه تیر کال د روسیې د یوې قانوني وکیلې سره د خپل زوی د ملاقات اهمیت هم رد کړی دی. د اقلیم د بدلون د مسلې په باب د فرانسې جمهور رئیس ښاغلي میکرون ویلي چې دواړه خواوې د دې مسلې په سر اختلاف لري. مګر ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې بیرته د پاریس په موافقه کې د امریکا شاملېدل داسې څه دي چې ممکن په آینده کې وشي. د امریکا مقاماتو ویلي دي چې د موصل د ښار د ازادۍ د امریکا مقامات ویلي چې د موصل د ښار آزادي د دې معنا نه لري چې ګوندې د ټورستانو په ضد جنگ نور ختم شوی دی. امریکا او متحدینو یې په نړۍ کې د ټورستانو په ضد خپل فشار ته زور ورکړی دی، او اوس د دې هڅه کوي چې په هغو سیمو کې د ثبات د ټینګولو او د بیا آبادۍ دپاره نور مالي منابع پیدا کړي چې ټورستان ترې شړل شوي دي. د داعش په ضد د ائتلاف دپاره د امریکا خاص استازي بیرت مکګورک ویلي دي چې په موصل کې د جنگ په وخت کې دوی موازي د ښار د ثبات او آبادۍ په پلانونو هم کار شروع کړی و. د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر په کاناډا کې د نادارو خلکو د پاره د کورونو د جوړولو د کار سره د مرستې په وخت کې جل وهلې او په روغتون کې بسترې شوې ده. د بشری مرستو د یوې خیریه ټولنې مشر جاناتن راکفورد ویلي دي چې د ښاغلي کارتر صحي وضعیت ډیره ښه ده. د امریکا دغه 29 کلن پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر چې د جمهور ریاست د مقام نه وروسته خپل ټول وخت د بشریت سره د مرستو په کارونو تیر کړی دی وایي چې دی ښه دی او ټولو هغو نورو خلکو ته مشوره ورکړي چې کله ساختماني کارونه کوي باید ډیرې اوبه وڅکي چې جلې ونه وهي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په اداري فساد کې د لاس لرلو په باره کې تحقیقات د هغوی د کورنۍ د غړو د بدنامۍ دپاره کیږي.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د جرمني جمهور رئیس فرانک واټر اشتاین مایر پرون د یو نااعلان شوي سفر په ترڅ کې افغانستان ته ورسید. ښاغلی اشتاین مایر په کابل کې د جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره د خبرو په وړاندې پرون سهار مزار شریف ته تللی وو او هلته یې د میشتو جرمني سرتیرو سره هم لیدنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ له کابله د خبریالي لیمې نیازی رپورت.
د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر اشتاین مایر نن د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته د مخه د یو نا اعلان شوي سفر په ترڅ کې لومړی له خپلې میرمنې سره د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته لاړ او بیا له هغه ځایه کابل ته راغی. ښاغلی اشتاین مایر غرمه مهال په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره په جلا جلا توګه وکتل او د دواړو هیوادونو په اړیکو او هر اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی اشتاین مایر د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په سمبالښت کې د خپل هیواد د ونډې یادونه وکړه او د دغسې مرستو په دوام یې ټینګار وکړ. د ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی د افغانستان کاني زیرمې د هیواد په اقتصادي وده کې مهمې وبللې او په ځانګړي ډول یې په جنوبي ولایتونو کې د لیتیم کانونو ته په اشارې وویل. د هیواد د ځمکې لاندې زیرمې سم مدیریت غواړي او د هلمند ولایت د لیتیم کیفیت ډیر لوړ دی چې د موټرو جوړولو په صنعت کې ورنه سمه استفاده کیدای شي. دا بیان وایي چې جمهور رئیس غنی په دې کتنه کې جرمني پانګوالو ته وړاندیز کړی چې د هلمند ولایت د لیتیمو د کان څخه د موټرو په صنعت کې کار واخلي. د ارګ د بیان له مخې د جرمني جمهور رئیس وویل هیواد په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي او په بیلابیلو برخو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او زیاته یې کړه چې په دې بغور وکړي چې د جرمني د موټرو جوړولو کمپنۍ د لیتیمو له کانونو څخه د استفادې په برخه کې له افغانستان سره څنګه همکاري کولی شي. د افغانستان اجرایي ریاست هم وایي چې جمهور رئیس اشتاین مایر نن له غرمې وړاندې د اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره کتلي او د دواړو هیوادونو په اړیکو یې خبرې کړې دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې د جرمني هیواد ونډه مهمه ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپوه کاکوجا نیازی چې د اوږدې مودې لپاره په جرمني کې ژوند کړی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جرمني په وروستیو کلونو کې افغانستان سره تر ډیره د زیربنا او ظرفیت جوړونې په برخه کې مرسته کړې ده. ښاغلی نیازی زیاته کړه جرمني د جی آی زیډ موسسې له لارې په افغانستان کې د حرفوي کسانو په روزلو کې ډیر کار کړی دی.
مثلا مسلک سازی کی مسلکونه مختلف حرفو کې خلق تربیه کوي تر څو چې اصلا خلق کار پیدا کی. استاد ته معلومه ده موږ ټول افغانستان کې هر څوک چې کې وایي زه پانتوم دې منطق وایي چې کې څه اقتصاد وایي دومره اقتصاد وهانو د ډاکټران د موږ فکر موږ ته هڅوي کسان په کار دي او دا کار فعلاً جایزه د آلمان موسسه دولتي موسسه ده کوي.
په کابل کې د تیرې مې میاشتې د موټر بم د برید وروسته چې پکې جرمني سفارت ته خورا زیان رسیدلی افغانستان ته د یو جرمني لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. جرمني د قاطع ملاتړ په ماموریت کې 970 سرتیري لري چې زیات شمیر یې د افغانستان د بلخ په ولایت کې دېره دي. له دې وړاندې ښاغلی اشتاین مایر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په توګه هم افغانستان ته 3 ځلې سفرونه کړي. خو دا د جرمني جمهور رئیس په توګه افغانستان ته د ښاغلي شتاین مایر لومړی سفر دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د راتلونکو ټاکنو د لومړنیو چارو د ترسره کولو لپاره یې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي پړاو کې د رایې ورکولو د مرکزونو په ارزونې کار پیل کړی دی. د ټاکنو کمیسون د دارالانشا رئیس په وینا له حکومت څخه د $300 میلیونو د بودیجې له ترلاسه کولو وروسته دغه کمیسون شاوخوا 1000 تنه موقت کارکوونکي جذب کړي او په راتلونکو اونۍ کې به دغو کسانو ته په ټاکنو کې د نوې ټکنالوژۍ له وسایلو سره د بلدتیا لپاره د روزنې ورکشاپونه جوړ کړي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلې رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج امریکا غږ ته وویل د ټاکنو کمیسون له حکومت څخه د $300 میلیون د بودیجې له ترلاسه کولو وروسته د تدارکاتو او د رایې ورکولو د مرکزونو د ارزونې په برخو کې خپل کار پیل کړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د نوې ټکنالوژۍ او بایومیټریک سیستم په مټ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې ترسره کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وویل چې دغه کمیسون شاوخوا 1000 تنه موقت کارکوونکي جذب کړي او راتلونکي اونۍ کې به ورته له نوې ټکنالوژۍ سره د بلدتیا لپاره روزنیز ورکشاپونه پیل کړي. ښاغلي وریماج وویل د نوې ټکنالوژۍ وسایل چې د رایې ورکولو د مرکزونو په ارزونه کې ورته اړتیا ده راتلونکي اونۍ به کمیسون ته راورسیږي. په دې برخه کې قرارداد شوی دی. د دغه وسایلو له رسیدو وروسته ټاکل شوی چې موقتو کارکوونکو ته روزنه ورکړل شي او له روزنې وروسته به د رایې ورکولو د مرکزونو د ارزونې او متوازن کولو په برخه کې خپل کار پیل کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې له 2015 کال وروسته د رایې ورکولو د مرکزونو په اړه ارزونه نه ده شوې او د دغو مرکزونو ارزونه چې د ټاکنو د کمیسون په لومړۍ توبونو کې ځای لري په ترس کې به یې هغه مرکزونه چې د خلکو په شخصي کورونو کې وو د دولت عامه ملکیتونو لکه ښوونځي، مدرسې، جوماتونه، تکیخانې او کلینیکونو ته ولیږدول شي. ښاغلي وریماج د رای ورکوونکو د نوملل جوړول د ټاکنو د کمیسون دویم لومړی توب باله او ویول د ټاکنو د ملاتړ ډله چې په هغه کې هم کمیسون دی او د غراز حکومت او نړیواله ټولنه هم پکې شریک دي تمه لرو چې په دې موضوع باندې بحث وکړي او هیله لرو چې له ملاتړو هیوادونو څخه یو دې ته تیار شي چې د رای ورکوونکو د لیست د جوړولو لپاره ټکنالوژي د ټاکنو کمیسون په واک کې ورکړي. د ټاکنو د چارو کارپوهان د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې د نام نیو سربیره د یو کال په موده کې د اصلاحاتو تطبیقول او دغو ټاکنو ته د اړتیا وړ بودیجې او تخنیکي وسایلو برابرول نورې هغه ستونزې په ګوته کړي چې په شفافه توګه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنې ترسره کول به له خنډ سره مخ کړي. له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د رایې ورکولو د ځای او مرکزونو د ارزونې پر ځای د رایې ورکوونکو د نوملړ جوړولو ته لومړیتوب ورکړی وای. د فیفا په نوم له ټاکنو څخه د سار د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل کاش چې کمیسون د رایې ورکولو د مرکزونو او د ځایونو د ارزولو د لومړیتوب پر ځای زیاته پاملرنه د رایې ورکوونکو د نوملړ جوړولو ته کړې وای. موږ په داسې حال کې چې معلومه نه وي چې په کوم شمیر د رایې ورکولو پر شرایطو برابر کسان په کومو سیمو کې لرو دې ته لومړیتوب نه ورکوو او زو لومړی ځای او سیمه یې معلوموو. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1499 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیات سوي او ولسی خلک او مدني فعالان یې اندېښمن کړي دي. په تېره یوه اونۍ کې په جلال آباد کې 4 کسان په دغه ډول پیښو کې وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې واورئ.
ننګرهار کې د هدفي وژنو لړۍ توند شوې او په همدې روانه اونۍ کې جلال آباد ښار دغه ډول څو پیښو شاهد چې 4 کسان پکې وژل شوي دي. ورستۍ پیښه د چهارشنبې د ورځې وه چې د تالاشۍ څلور لارې کې وسلوال سړی د یوه سراف پر دوکان ورننوتی او په بېغږه تومانچې ډزې کړې چې د صرافه یو کارکوونکی وژلی او خپله سراف ټپي دی. تر دې پیخي وړاندې یو مدني فعال موټر چلونکي او د قالینو د اتحادی یو غړی په بیلابیلو پیخو کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلو. ختیځون کې د قالینو د اتحادی مشر زیو رحمان زیاوی د دوی د غړي وژل کېدل خی چې سوداګر د خار په منځ کې ځانونه خوندي نشي ګڼلې. هغه وایي حکومت دې دغه شان قاتلان ونیسي کنه نو ستونزې نورې زیاتې دی شي.
موږ خو نور څه نه لرو، موږ خو ټوپک او ټانک نه لرو، موږ خپل هغه مدني حرکت ته تر هغه پورې ادامه ورکو تر څو پورې چې د قانون په چوکاټ کې البته چې تر څو پورې دغه قاتلین نه ونیول شوي، ځکه دا یو ځل نه دی، دوه ځل نه دی. په ښار کې د هدفي وجنو موږ کلک مخالف یو، دا چې په ښار کې خلک وجل کېږي، د ښار دننه وجل کېږي، دا دولت ته ګواښ دی او دا امنیت خرابوي، د خلکو ذهنونه خرابوي.
که څه هم مخکې به په ولسوالیو کې لشتنه امنیونه خلکو ښار ته کډه کوله، خو اوس جلال آباد هم له امنیتي پلوه ډیرو ته خوندي ځای نه شي کېدی. ننګرهار کې د مدني ټولنې غړی عبدالرحمن ماوین چې د ټولنې یو مشر یې څو ورځې وړاندې جلال آباد ښار کې نامعلومو وسلوالو وژلی وایي حکومت دې په دې اړخ کې خپل اقدامات تونکي کننو، دا شان پیښې نورې زیاتېدونکي دي.
تر اوسه پورې هیڅ دې خلکو اقدام ونه کړلو. د جلال آباد نه تاسو ګوري باړه جوړه ده، هر ورځ احتطاف دی، هر ورځ هدفي وجنې دي، او دغه وګوري پرون تاسو شاهد حال استی چې زمونږ د ملي او والی ټولنې د کوټه تاران د سیمې چې کوم مسؤل شخص و هارون نومېدو، هغه د مخابرات په چوک کې ویشتو پر رڼا ورځ باندې او خلک ته لاړل موټر سایکل والو.
بل پلو د ننګرهار ولایتي ادارې په ښار کې د وروستیو هدفي وجنو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او وایي امنیتي ادارو ته جدي لارښوونې کړي. د والی ویانا تا الله خوګېړې وایي دغه ډول پیښې ډېرې له موټر سایکلونو په ګټې اخیستنې کېږي چې مقاماتو د ناقانونه موټر سایکلو پر ګرځېدو بندیز لګولې.
امنیتي منصوبینو عمل په جلال آباد ښار کې پر موټر سایکلو د دوه کسانو پر ګرځېدو او همدارز هغه موټر سایکلو د نیولو چې هغوی قانوني اسناد نه لري عمل اقدامات پیل کړي دي. موږ هیله من یو چې په دې سره به دغه ډول پیښې کمې شي. ښاریانو همکاري ډېره اړینه ده. زموږ غوښتنه ده چې دوی هم د امنیتي منصوبینو سره همکاري وکړي تر څو دغه ډول پیښې رامنځته نه شي.
په جلال آباد ښار کې ډېر کله په امنیتي او کشفي ادارو نیوکه کېږي چې د ښار په منځ کې ناقانونه وسلوال سړي سرې سترګې ګرځي او ولسي خلک ډېر کله هدفي وژونکي هم دغه شان کسان ګڼي. د ننګرهار امنیت قوماندانۍ ویلي هغه کس یې نیولی چې په ښار کې د وسلو جعلي جوازونه جوړول، چې په دې کار سره د ناقانونو وسلو د ګرځولو چانس راکمی دی شي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په کندهار کې د افغانستان د پارلمان د لسکونو غړو په ګډون د جنوب د څلور ولایتونو د ولسی مشرانو په یو ستر غونډه کې د ملي وحدت له حکومت څخه د اصلاحاتو راوستو غوښتنه وسوه. دوی پر حکومت سخت نیوکې وکړې خو زیاته یې کړه چې د حکومت د نړیدو پلوي نه دي، خو د بحران د مخنیوي لپاره د ژورو بدلونونو غوښتونکي دي. عزیزالله پوپل په دې باره کې د کندهاره رپورټ لري.
په کندهار کې د جنوب د څلور ولایتونو د ولسی مشرانو او د ولسی جرګې د 500 غړو په ګډون په نننۍ غونډه کې ولسی مشرانو په افغانستان کې روان بحران د حل لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دوی د هیواد روان سیاسي، امنیتي او اقتصادي حالت د اندېښنې وړ وباله او د ولسی حرکتونو د پیل خبرې ورکړ. دا لومړی ځل دی چې په دې شمیر کې د ولسی جرګې غړي په کندهار کې له ځایي خلکو سره په دغه کاچه غونډه جوړوي. د ولسی جرګې مرستیال همایون همایون وویل چې حرکتونه او خوځښتونه تل له کندهاره پیل شوي او دوی هم په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو په موخه له کندهار څخه پر حکومت د اصلاحاتو د راوستلو غږ کوي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې خپلې نیمګړتیاوې له منځه یوسي او په واک کې د شریکو کسانو ائتلاف ته تسلیم نسي.
د دې په خاطر موږ په اول قدم کې دا لازمه وبلله چې د افغانستان د پارلمان د مختلفو ولایتونو وکیلان دلته تشریف راوړل، صرف د دې په خاطر چې د کندهار د مشرانو سره خپلې خبرې شریکې کړي او د دوی نه وپوښتي چې په دې فعلي سیاسي بحران کې موږ څه باید وکړو او موږ د کابل نه کندهار ته راغلي یو چې د تاسو په مشوره باندې کار.
دغه راز د ولسی جرګې ځینو غړو د افغان حکومت پر اوسنی دریځ هم نیواکې وکړې او تورې پورې کړې چې په ار کې مشخصې کړې په هیواد کې قومي تعصبونو ته لمن وهي چې له کبله یې ورځ تر بلې په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحران مخ په ډېرېدو دی. دوی زیاته کړی چې د حکومت د نړیدو پلوي نه دي، خو د اوسنی حکومت تګلارې ناسم وبلل او په حکومت کې د لوړپوړو چارواکو خپلمنځي اختلافات د نمونې په توګه یاد کړه. له دې سره په څنګ کې د جنوب سیمه ییزو ولسي مشرانو د یادو ولایتونو د امنیت په ساتلو او د انکشافي برنامو په پلي کولو کې د ملي وحدت حکومت په نه پاملرنه تورن کړ او په دې برخه کې سختې نیوکې وکړي.
سر شما مردم قندهار سلام میکنیم، بیایید رسالت تاریخی خود را در قبال افغانستان یک بار دیگر به انجام برسانید. طالبان و تاس افغانان پا جنگ نشه ماته اوله، تاس امدر عبدالرازیق پا جنگ بنده نشه ماته اوله، که هر صبر او جنگیگه یادم سولی در ازای او سولی در به اختیار اوه.
د جنوب د ماری په برخه کې د پروتو سونزو په حل کې د ملي وحدت حکومت ګرام وبلل سو. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل ویل چې که د جنوب ماشومان له تعلیم څخه وروسته پاتې کیږي نو په نږدې راتلونکي کې به د وطن نور قومونه ورسره په تکلیف سي. ټاکل سوی ده چې د ولسي جرګې یاد غړي به په کندهار کې د جنوب له بیلابیل ولسي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره مسلسلې ناستې ولري. دا په کندهار کې د خپل ډول لومړنۍ غونډه ده چې په هیواد کې د روان بحران د مخنیوي لپاره د ولسي مشرانو ترمنځ ترسره کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک سره د وړیا مرستو تړون لاسلیک کړ. دا چې د نړیوال بانک د دې مرستې هدف څه دی او په کومو برخو کې به ولګول سي، د مالیه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان اجمل عبدالرحیمزی د آشنا رادیو سره په مرکه کې لومړی د همدې پوښتنې جواب ویلی.
تاسو په جریان کې چې موږ د نړیوال بانک سره د 320 میلیونه ډالرو وړیا مرستې تړون لاسلیک کړ، دغه پیسې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARDF لخوا د افغانستان ملي بودیجې له لارې په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره په مصرف رسول کېږي.
بله، هدف د دې مرستو مشخص دی چې په کومو برخو کې به دا مصرفېږي؟
د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس، مثلا په بېلابېلو ولایتونو کې د سیټیزن چارټر یا د ملي پیوستون پروګرام ده چې په کلیو بانډو کې کار کوي، د ته ورته نورې هغه ملي پروژې او برنامې چې مستقیما تاثیرات د افغانستان خلکو باندې وي او د افغانستان د خلکو لومړیتوبونو پر اساس وي، که هغه د سړکونو موضوع ده، که هغه د زیربنا مسله ده یا د ته ورته نور مسایل، ولې د خلکو د اړتیاو یا د لومړیتوبونو پر اساس.
دا لومړیتوبونه به د خلکو یا د ولسونو څوک ټاکي؟
تاسو بهتره معلومه ده، کله چې د افغانستان ملي بودیجې جوړیږي نو د افغانستان د ملي بودیجې یو اصل یا یو ویژگی یا یو خصوصیت دا ده چې د خلکو لومړیتوبونو ته توجه کیږي. یعنی موږ چې هر پروګرام یا هر برنامه په ملي بودیجې کې شامل او مخکې له دې چې هغه مربوطه ادارې سره ومنو په بودیجې کې شامل کړو، د هغه څخه دا تحلیل غواړو چې دغه پروژه یا دغه برنامه د پلی کېدو په نتیجه کې د افغانستان د خلکو په ژوند کې څه کېږي، کارموندنې برخه کې کوم تاثیرات لري، مثلا د زراعت په برخه کې یا د کلیو بانډو کې د سړکونو، مکتب او کلینیک، پر دغو مسایلو چې کله د پروګرام او برنامه موږ ته راوړي دغه مسایل موږ په پام کې نیسو، ځکه چې کېدلی شي زموږ اړتیاوې یا د افغانستان خلکو اړتیاوې زیات وي او لیبل مقابل زموږ امکانات محدود دي، نو د محدود امکاناتو څخه موږ هڅه کوو چې ارزانه استفاده وشي.
ټول مرسته به د افغان حکومت په اختیار کې دوی به مستقیما مصرفي کنه د بهرنیانو په لاس باندې مصرفي؟
خوشبختانه دغه پیسې ټول د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي. یو موضوع دویم، هغه مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARDF له خوا د افغانستان سره مرسته کیږي، د دغه نیچر یا طبیعت داسې ده چې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي. دا چې دغه پیسې د ARDF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق لارې افغانستان سره مرسته کوي، نو له همدې امله په مجموعي شکل د افغانستان د ملي بودیجې له لارې لګول کېږي. او دا زموږ لپاره بهترینه خبره ځکه ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو په لومړیتوبونو باندې ډېر پوهېږي، او دغه تحلیل یا دغه لیدلوری هم لري چې په کومو برخو کې ولګول شي تر څو د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري. او اوس مهال چې موږ د نړیوالې ټولنې سره نن سبا بحث لرو، زموږ یو شرط هم دوی باندې دا ده چې مرستې باید تر ډېره حده پورې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ترسره شي.
د مرستې د مؤثریت او شفافیت په اړه خلکو او مرستندوی ادارې ته څومره ډاډ ورکولی شي؟ دې برخې ته څومره جدي پام شته؟
موږ د افغانستان ملت ته د دغو پیسو د مؤثریت او مثمریت تر څنګ د شفافیت په برخه کې هم اطمینان ځکه ورکوو چې د افغانستان سره کومې مرستې چې نن ترسره کېږي یا سبا ترسره کېږي، دا هغه د پرونی مرستو سره فرق لري. فرق په دې کې ده چې دلته مؤثریت او مثمریت ته اساسي توجه کېږي. هغه تعهد یا ژمنه چې موږ د نړیوالې ټولنې سره کوو، تر څو هغه تعهد یا ژمنې ته د عمل جامه ور وانغوستل شي، هېڅکله د مرستو دوام نه ترسره کېږي. او تر څنګ بیا موږ دا چې د افغانستان ملت سره بیا بالمقابل د نړیوالې ټولنې سره دا تعهد کړی یا دغه پروګرام زموږ د افغانستان تل لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه نه کېني، یعنی ورو ورو موږ غواړو خودکفا افغانستان ولرو. له همدې امله د دغو پیسو د مصرف په مدیریت کې اساسي توجه ځکه کېږي تر څو دغه مرستې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري او افغانستان د پرمختګ او یا د رفاه خواته متحرک کړي.
ډېره مننه عبدالرحیم صاحب. کور مو ودان.
کور مو ودان. خیر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لخوا افغان روباتیک د نجونو ټیم ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د مداخلې وروسته دغه شپږکسیز ټیم پرون له هرات څخه کابل ته د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره ورسید. د دې ټیم غړي وایي چې د امریکا د جمهور رئیس په پریکړه ډیر خوشاله سوی او هیله لري چې د امریکا سفارت به ورته د ویزو ورکولو اسانتیاوي برابرې او دوی به وکړی سي چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. په کابل کې زموږ خبریال حکمت سروش د روبوټ جوړونکو نجونو د ټیم د غړو سره خبرې کړي او په دې اړه یې رپورټ چمتو کړی دی.
د افغان روبوټ جوړونکو نجونو د دې ټیم غړي دوه ځلې مخکې هم له هرات څخه کابل ته د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره راغلي، خو دا ځل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکایي حکومت ته دوی ته د ویزو د ورکولو په سپارښتنې ډاډه دي چې دا ځل به ویزې ترلاسه کړي. د امریکا جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ د افغان روبوټ جوړونکو نجونو دغه ټیم ته د ویزو د ورکولو په بهیر کې شخصا مداخله وکړه او خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې دغه ټیم غړو ته ویزه ورکړي.
میخوایم اینجا بریم به خاطر رقابت کردن و یک رقابت بین 160 کشور جهان که تمام این 160 کشور اونجا اشتراک میکنن به خاطر از اینکه ربات خور به نمایش بگذارن و امیدوار هستم که ربات ما مقام بیاره.
تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت د نامعلومو دلایلو له مخې دغه ټیم ته د ویزو ورکولو ډاډه کړې وه. د دې ټیم غړي وایي چې دغه پریکړه خوشحالي کړې وي.
هم ما خیلی ناامید بودیم، یعنی خیلی ناراحت بودیم از اینکه ما خیلی تلاش کرده بودیم تا تونستیم در روحت قرار بگیریم و بتونیم وارد سفارت بشیم و زمانی که برای ما ویزا ندادن ما همه ما مایوس شده بودیم از اینکه بین افغانستان و دیگه کشورها فرق گذاشته شد.
در انجونو در روبوټ جوړونکو ټیم غړي وایي په راتلونکي کې به نور روبوټونه هم جوړ کړي.
ما چند چیز دیگه هم در آینده می‌خوایم بسازیم، تنها از این ساختار ما نبود. مثلا موتورای می‌تونیم که بسازیم، می‌خوایم که بسازیم که پرواز کنه، چیزای مختلف می‌تونیم بسازیم. ما می‌خوایم که بسازیم.
در کابل اوسیدونکو په نړیوالو روبوټیکو سیالیو کې د افغان جنو پر ګډون خوښ دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.